اوس خراغ لاست.
ډیره مننه زرغونه منګل. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې موړاندې لدی خبرو چې د افغانستان د حکومت ځینی مقامات وایي چې نن به د طالبانو ټول هغه بندیان خوشی شي چې حکومت یې ویل چې حکومت ویلی و درنی جرمی دوسیه درلودلې. د دغو طالبانو شمیر 400 ته رسیدو. پرون هم د ترخی په زندان یو شمیر دغه طالبان خوشی شوي دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. په ځینو ولایتونو کې د سیلابونو د وروستیو تلفات او زیانونو په اړه باندې به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی ده. وسلوالو طالبانو یو شمیر بندیان پروند ترخی پر زندانه خوشی شول. د هغوی دقیق شمیر نه دی څرګند. د پکتیا والی حلیم فدایی ویلي وسلوال طالبان سولې ته تعهد نه لري او په پرونی پیښې سره یې وښودله چې تشدد یې په اوج کې ساتلی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویسکانسن ایالت ته ځي چېرته چې څو ورځې مخکې د یو تورپوستي کس باندې په برید سره اعتراضونه وپارېدل. پوره خبرونه. د وسلوالو طالبانو یو شمیر بندیان پرون د څرخی پله له زندانه خوشی شو. د هغوی دقیق شمیر لا نه دی څرګند. افغان چارواکو هم په دې وروستیو دوو ورځو کې د بندیانو د خوشی کېدو د شمیر په اړه باندې رسنیو سره خبرې نه دي کړي. په خوشی شوو کسانو کې یو تن چې حنیف الله نومیده د ازادي راډیو خبریال ته وویل
ختم کی او زر تر زر دے بین الافغانی مذاکرات پیل کی چې موږ افغانستان کې خپل وطن کې سوله او آرامي راشي، مینه محبت راشي.
پاره ویډیو کې چې د ازادي راډیو خبريالۍ خسته لیدل کېږي چې یو شمیر بندیانو ته د هغوی خپلوان هم ورغلي وو او د غاړي ګلاني وړیو. جزئیات پم دې پروګرام کې. د پکتیا والی حلیم فدایی ویلي وسلوال طالبان سولې ته تعهد نه لري او تشدد په اوج کې ساتلی. ښاغلی فدایی ازادي راډیو ته ویل په دې ولایت کې د پرون سهار حمله پر عامه اشاعت وو او د طالبانو بد نیت څرګندوي.
د سولې په جریان کې مجھا پا حقا فعال دفاع کی قرار لرو، مجھا پا عملیاتو پدوی باندی تجاوز نکو، دکا سولی تا احترام لرو. اما دی براکس پا دغسی عمل باندی دا ثابت اکلا که دا که پا نور ویلاتونی که سبدی ویلاتونی که دا ثابت اکلا چی دا خلق نا پا سول باور لری نو تا متعهد دی.
د سیشن می پسار د عامه ساتنې پر قطعه په وسلواله حمله کې د امنیتي ځواکونو درې غړي ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د حملې مسؤلیت طالبانو اخیسته. په پیښه کې یو شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبلا وختیم. د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې پرون په تخار ولایت کې د پاوز یو هلیکوپټره لویدلې ده. د دفاع وزارت د بیان له مخې دغه هلیکوپټره پرون ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د ناستې پر مهال د تخنیکي ستونزې له کبله سقوط کړی دی. د بیان له مخې دغه هلیکوپټره د 212 پامیر قلي اردو له هوایي ډګر څخه د تخار ولایت رستاق ولسوالۍ ته روانه وه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په دغې پیښه کې د هلیکوپټرې سورلۍ او پیلوټ ته کوم زیان نه دی اوښتی او په دې اړه باندې تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ویسکانسن ایالت کینوشا ښار ته روان دی. دغه ښار څو ورځې د پرله پسې تاوتریخجنو مظاهرو شاهد و. مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې پولیسو یو تورپوستی کس په ډزو وویشته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ سره له دې چې د کینوشا ښار ډیموکرات چارواکو له هغه غوښتي چې په خپل سفر باندې بیا کتنه وکړي دغه سفر ترسره کوي. په کینوشا کې وروسته له هغه د اگست په 23 باندې مظاهرې پیل شوې چې پولیسو یو تورپوستی چې جیکوب بلیک نومېده ومرمۍ له شا وویشته. د بلیک کورنۍ وایي چې 9 کلن جیکوب بلیک اوس له ملا ښکته فلج شوی دی. ترامپ رسنیو ته وویل هلته ځي څو د پولیسو او ملي ګارد له ښو خدمتونو ستاینه وکړي. هغه ونه ویل چې د جیکوب بلیک له کورنۍ سره هم ګوري که څنګه. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې پرون د پوهنتونونو زرګونه زده کوونکو لاریونونه وکړل. هغوی دا کار تر هغه وروسته وکړ چې د اپوزیسیون لخوا پر خلکو غږ وشو چې د تعلیمي کال د پیل په لومړۍ نیټه په ټول هیواد کې اعتصاب وشي. محصلانو سره او سپین بیرغونه چې له ډېرې مودې راهیسې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مقاومت په سمبول بدل شوي لیږدول. د مظاهرو ضد پولیسو لږ تر لږه 15 کسان نیولي. دا خبر د ویاسنا په نوم د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې خپور کړی او ویلي دي چې مظاهرچیان په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په بیلاروس کې د اګست په 9 د جمهوري ریاست انتخابات وشول او الکساندر لوکاشینکو پکې د یوې بلې دورې لپاره ګټونکی شو. الکساندر لوکاشینکو له 1994 کال په بیلاروس واکمني چلوي. په وروستیو انتخاباتو کې د هغه پر ضد خلک پاڅېدلي او مخالفان وایي چې دی په درغلیو ولسمشرۍ ته رسېدلی. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې دا اوري چې د افغانستان د حکومت سرچینو ویل دي نن به د لانجمنو طالبانو د خلاصون پروسه بشپړ شي. د 400 طالبانو په خلاصون باندې لانجه روانه وه. پرون هم له پولیسرخي زندان یو شمېر طالبان خوشي شوي چې له ډلې حنیف الله ازادي رادیو ته وویل
ختم کی او زر تر زر دے بین لوغانی مذاکرات پیل کی چې موږ افغانستان کې خپل وطن کې سوله او آرامي راشي، مینه محبت راشي.
په یو شمېر ولایتونو کې د سیلاونو له امله د خلکو تلفات له 190 پورته شوي دي. دا خبره پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی کړي.
در ولایت کاپیسا، پنشیر، میدان وردگ
تلابونو پا کاپیسا، پنشیر، میدان وردگ و لوگر، کابل، ننگرهار، پکتیا، خوست، نورستان، کنر، لغمان، بامیان او غزنی ولایتونو کی را ووتل. یو سرو نوی کسان پا که شهیدان شول چی شمیری یوز هم ده بدلون پا حال کی دی.
په کونړ کې به تاج بیبي درو پیژنو چې درې ودونه یې کړي وو، خو د ملي اردو درې واړه مېړونه یې چې په جنګ کې مړه شوي دا یې تنها پریښې ده.
والله وخت شهید شو نور بچي وو، موږ د هغو سسات تېرو د مور او پلار یو ستېر وو، هغه هم دغشان شهید شو، دغه بچي پاتې شو، موږ پاتې شو. موږ هسې نه به چې دا خوښ فر به زموږ داسې زوریږي، موږ به داسې خفه او ستومانه کېږو، زموږ په کورو زموږ خو هېڅ مات.
رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د حکومت ځینو سرچینو ویلې نن به د 400 لانجمنو طالبانو د خلاصون پروسه بشپړه شي. څو ورځې مخکې د دغو بندیانو د خلاصون پروسه درول شوې وه، خو وړمه ورځ او پرون له سلو زیات دغه طالبان خوشي شوي دي. که څه هم دقیق شمیر نه دی معلوم، خو حکومتي سرچینو ټینګار کړی دی چې نن به دغه پروسه بشپړه شي. حکومت ویلي چې د 400 طالبانو په خلاصون سره به د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي. پرون د څرخي پله له زندانه یو شمیر بندیان آزاد شوي دي، خو دقیق شمیر نه دی څرګند. فرشتي جلالزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
دا لانه در ترگنده چه پرون پلچرخی زندانه د طالبانو څومره بندیان خوشی سویدی. دا ازادي رادیو خبریال چه د بندیانو د خوشی کېدو له بهیره د ویډیو اخیستلو لپاره سیمې ته تللی و، وایي چې ډېر بندیان په جلا جلا ډلو کې او په ځانګړو موټرو کې له زندانه وایستل شو. له دې کبله یې په سیمه کې خبریالانو ته دقیق شمیر نشو څرګند. د افغانستان د حکومت سرچینو رسما لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په هغه ویډیو کې چې د ازادي راډیو خبریال اخیستي لیدل کېږي چې یو شمېر بندیانو ته د هغوی خپلوان هم ورغلي وو او د غاړې ګلان او ګلپوش موټرونه یې وروستي وو. په خلکو کې ماشومان هم لیدل کېږي چې شاید د هغوی د کورنیو غړي دي. د نجیب الله په نوم یو تن چې سپین کالي اغوستي او کنداري خولۍ یې پر سر ده، د ازادي راډیو خبریال ته وایي چې د ځان د ازادۍ څخه زیات په دې خوشحاله دی چې د ده په وینا په افغانستان کې سول راځي.
الحمدلله موږ د خیر ساتلو د خپل د رهینه موږ د خپل چې الحمدلله افغانستان کې دایمي سول راځي او تر پاتې سول راځي. هر اوغان هر مؤمن په ډېرې اسانۍ سره وکولای شي چې د راحت ژوند وکړي او خپل تحصیلات وکړي. په دا ډېر د خوشاله واغله.
خو آیا سول راځي؟ د افغانستان د حکومت له ټولو زندانونو او توقیف ځایونو د طالبانو د ټولو بندیانو خوشی کېدل له حکومت سره د خبرو لپاره د طالبانو اساسي شرط دی. د سولې د خبرو د پیل دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده. له طالبانو سره د خبرو لپاره د حکومت د پلاوي غړي حبیبي سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې ورځو کې قطر ته روان دي. سرابي وویل دقیقا لا نه ده معلومه چې څه وخت به قطر ته ولاړ سي.
بلې زودي سفر میکریم. انوز دقیق معلوم نیست که فردا یا پس فردا. من ده ها دمی چند روزه آینده به زودی سفر خواد کرده. منتها از هر دو طرف باید آمادگی کامل باشه و مذاکره شروع میشه.
د افغانستان د حکومت د رسمي سرچینو په حواله د دوشنبه په ورځ د طالبانو د بندیانو و څلوېشت کسیز ډله خوش سوه. خو یوې پټې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ هم د هغوی سل بندیان خوشی سوي دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایم کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مسل سنتی پارک د غصب لو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 فګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي په تیرو ورځو کې د سیلاونو له امله د مړو شمیر یو سلو نوي ته پورته شوی. تیرونی د ډیرو ورښتونو له امله سیلاونو د پروان ولایت په ګډون په 14 ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول. په دې اړه خان محمد سیند یو راپور جوړ کړی.
پیخو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر وایي تیرونه د سیلاونو لامل د مړو شمیر یو سلو نوي تنو ته لوړ شو. غلام بهاودین جیلانی د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
در ولایت کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک، لوګر، کابل، ننګرهار، پکتیا
سیلابونو په کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک، لوګر، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، نورستان، کونړ، لغمان، بامیان او غزنی ولایتونو کې راووتل. یو سر نوی کسان پکې شهیدان شول چې شمیري اوس هم د بدلون په حال کې دي. یو سر دوه بیا په کټپیان شي وي دي. یو زر پنځه پنځوس کورونه بشپړ ویجاړ او دوه زر اته سوه شپېته زیانمن شي وي دي.
تیرونه د زورور ورښتونو لامل په سوار لسولایتونو کې سیلاونه راووتل. دغه سیلاونه د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې ډیره خلکو ته ځانی او مالی زیانونه ورسول. د چاریکار د خار دوه وسیدونکو باسط امیری او بریالی بهادر وای په دغه خار کې خلک اوس هم ترهیدل ښکاری.
خیلی خانه ها از بین رفت و خیلی از مردم و از
بیر خلک او کورونه لمنځه لاړل. خلک ترهیدلی. دولت په پروان ولایت کې تر اوسه هم لارې او سړکونه سم پاک کړی نه دي. خلک پستونځو کې دي. ډیر جسدونه اوس هم تر خټو لاندې دي. کله ګوري ښکاره شي خلک د سیلابونو له ډاره له کورونو تختی.
شهر چاریکار یعنی نقشهش تغییر کرده.
د سیلابونو له امله د چاریکار نقشه اوختی. د بارانونو له امله خلکو ته او ځانی ځانونه اوختی دي. خلکو روحیه بایللی. د جسدونو د موندلو هڅې کوي. تر اوسه داسې کسان شته چې د مړي او ژوندي په اړه یې معلومات نشته.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه په دغه ښار کې یو سلو یوویشت کسان مړه او یو سلو شپږ دېرش ټپیان شوي دي. مسؤلین دا هم وایي پنځلس کسان له اوس هم ورک دي. سیلاو ځپلي وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او مرستندویه بنسټونه دی د کورونو، خوړو او کالیو په برخو کې له دوی سره مرستې وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو کنر تا تاج بی بی در پیژنو. تاج بی بی درې واره ودونه کړي دي، درې واره میړونه د ملي اردو سرتیری وو او په جګړو کې وژل شوي دي. هغه اوس له پنځو یتیمانو سره اوسي او وایي چې مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري. په دې اړه باندې روح الله انوري یو راپور له کنړه رالیږلی دی.
تاج بی بی پښنې چادرې کې ځان نغاړلې او د ژوند له دریو وژل شو ملګرو ورته د پاتې پنځو ماشومانو سره په کټ کې ناسته ده. له خپل کلي د وسلوالو له وېرې راکډه شوې او اوس د مروورې ولسوالۍ اړوند د حصاري کلي په یو کرایي کور کې اوسیږي. تاج بی بی وایي افغان ځواکونو کې د ژوند د لومړي ملګري بایللو وروسته هیله درلوده چې دویم به د ژوند پاتې شپې ورسره تیرې کړي، خو خبره نه وه چې دویم او دریم به هم د لومړي لار نیسي. اوس چې څلورم لیور د ژوند ملګری شوی، هغه هم سرتیری دی.
یو والله وخت شهید شو، نور بچی و موږ د هغو سسات تیر و د مور او پلار یو ستیر شو، هغه هم دغشان شهید شو. دغه بچی پاتې شو، موږ پاتې شو. موږ هسي نه به چې دا خوښه پر به زموږ داسې زوریږي، موږ به داسې خفه او ستومانه کېږو، زموږ په کورو زموږ خو یش ما شو. هغه هم دغشان شهید شو. د یو لیور مې هغه لاړ، د هغه مانې مین ده زه نور الله شپ و مین کې واولو ته د هغه نه سترګې وختلې. موږ دغه د ایرو په ډیران پاتې شو، مجبوره شو دغه بل ته کېناستم. هغه بل خو د مجبورۍ لاړی.
د پنځو بچو دا مور وای جګړې لژن خوخی لوټلې. چیرته چې ډس شي ذهن کې د دریو وجل شو سړیو پوی نولت پت بدنونه وریاد شي او د څلورم ملګری د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره دعا کوي او ورته اندېښمنه ده. تاجبیبی چې له یو ورور بل ته کونډه پاتې شوی وای په یو کور کې پرله پسې له لیورونو سره د خپلې خواخي او خسر د ساتلو لپاره په خپل خوخه نکاح کړي. د تاجبیبی د کټ خي اړخ ته په ماته سره پلاستیکي څوکۍ د دریو وژل شوو او یو ټپي سرتیری 50 کلن پلار محمد رحمان ناسته. د خپلو بچو انزورونه یې په لاسونو کې نیولي، انزورونو ته په کتلو یې سلګۍ ونیسي او غټې غټې اوښکې یې په مخ راماتې شي. محمد رحمان وایي د زامنو مرګ په ملا مات کړی.
دا زما زامن الله را کړی، زه دا کور د کرایې په ځای کې ناست یم. مشکلات ټول مشکلات دي، ټول مشکلات دي. غړوب غړوب ګرځېدو نه وته. دا
یوازې دا سپینګیری او د دې کورنۍ لویان نه دي چې د خپل کور د جنگ خوړلو سړی ویر کوي، بلکې ماشومان هم د ژوند ښې شپې ورځې یادوي. محمد اسرار شاوخوا یولس کلن او له خپلو نورو خویندو ورونو مشر دی.
ډېر په ګرانو مزوی وم او آر څه بهر الله وړل اوس چې هغه شی چې اوس دا شانتې باید موږ سره مرسته وشي. موږ ځو مکتب د نور ملګرو ښایسته څپلۍ ښایسته هر څه پخو، خو کلي موږ ونه جامې نه څپلۍ.
دغه کورنۍ وایي د وطن ساتنه کې درې ځوانان وژل شوي، څلورم سترګې بایللي او پنځم لا هم سرتیری دی، خو دولت ورته پاملرنه نه ده کړې. تاجبیبي وایي د وژل شویو سرتیرو د بچیانو د تعلیم لپاره مرستې ته اړه ده.
دا ماشومان څه غواړي؟ د ځکه مور او پلار دي، دا خو د ځکه ناستي نه ماشومان ته نه موږ ته زموږ سخت او تکلیف او خیرات څوک نه اوري. موږ صحیح څه نه دي شوي، نه دې زخمی ته شوي دي، څه راواخیستل شي، څه هغه په مریض ولګي کې څه ځکه ماشومان دي، مور او پلار دي، څه موږ رخصان ولګو.
په کونړ کې دولتي مسؤولین وایي د یادې کورنۍ له درد او غم خبر دي. د درې واړو وژل شوو کسانو میاشتنۍ تنخوا ورکول کېږي او د نورو مرستو د ورکړې هڅه هم کوي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار وایي
هر شهید ته موږ یوه نمره مځکه ورکوو، خو متاسفانه چې په کونړ کې داسې خاص شهرک د ځمکو د توزیع لپاره نشته. ټولو شهیدانو ته مو نه دي ورکړي او دوی مو ننګرهار او لغمان ته لیږلي که هلته ځمکې وي، خو فکر کوم هلته هم نه دي ورکړل شوي. نو د ولسوالیو کې ښاروالۍ تشکیلونه مو ریاست جمهوریت ته لیږلي دي، کله چې منظوري راشي نو هر شهید ته فامیل ته مربوطه ولسوالۍ کې مطابق د قانون نمرې به انشاءالله ورته توجیه کړو.
په کونړ کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې جګړو ترې ډېر څه اخستي. د تاجبیبي په څیر ډېرې میندې شته چې د ژوند ملګري بایللي، خو د خپلو اولادونو د خیر روزنې لپاره د جګړې د پای ته رسیدو او د حکومت د پاملرنې هیله لري.
یو ژوند
دریکاسه پولیس
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
اوس ایمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ بزمګه کینو
آزادی رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. عرب نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د دوشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان د ډیپلوماتانو یوې ناستې ته کتنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلي چې د پاکستان یو 40 کسیزه ډیپلوماتیک پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او یووالي د عمل پلان د دویمې کلنۍ ارزونې لپاره کابل ته ورغلی و. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې اسلام آباد د یو ډیموکراتیک سوله ییز او خپلواک افغانستان څخه ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو غوښتنه کړې ده. عرب نیوز لیکلی دی د پاکستان دغه ډیپلوماتیک پلاوی یوه اونۍ وروسته له هغه کابل ته ولاړ چې اسلام آباد د طالبانو د سیاسي استازیو کوربه و. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د سیاسي پلاوی مشر ملا غنی برادر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په لیدنه کې د طالبانو په خبره د سولې، سوداګرۍ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کډوالو پر ستونزو باندې خبرې کړې دي. عرب نیوز وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ګران هیواد په حواله هم لیکلي دي چې په افغانستان کې د پاکستانی ډیپلوماتانو غونډه پاکستان ته د طالبانو له غونډې سره هیڅ تړاو نه لري او دغه پروګرام مخکې له مخکې پلان شوی و. په پاکستان باندې کله کله تورونه واردېږي چې د افغانستان په سوله کې دوه مخیزه رول مخته وړي. هغه تور چې پاکستان رد کړی او ویلي دي چې له زړه د افغانستان له سولې او د دغه هیواد له ټیکاو سره مرسته کوي او په دې برخه کې د دغه هیواد په خبره باندې مرستو ښه رنګ راوړی دی. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او له امله خلکو ته اوښتو زیانونو ته پام کړی دی. ګارډین لیکلی دی چې په پروان کې سیلاونو نه یوازې ګڼ خلک مړه کړل بلکې د کورنیو ټول هستی او نیستی ترې واخیستله. ګارډین د خواجه زاده په نوم د یو افغان ژوند ته پام کړی دی چې خپل ځوان زوی په نیمه شپه کې بیرته خاورو ته سپارلی. ګارډین لیکلی خواجه زاده خپل 15 کلن زوی له لاسه ورکړ او کله چې مړی ترلاسه کړ بیرته په نیمه شپه کې خښ کړ. په پروان کې تیره اونۍ سیلابونه راووتل چې له 100 زیات کسان پکې مړه شول. ګارډین ورځپاڼې وړاندې د دغو سیلابونو د راوتلو په اړه باندې هم د اقلیمي امنیت د متخصصینو د شبکې په حواله باندې ځینې سپارښتنې کړې دي. د اقلیمي امنیت شبکې ویلي دي چې افغانستان په وچه باندې یو محدود هیواد دی چې تل د سیلابونو، وچکالیو او برف کوچونو له راتلو سره مخ کېدای شي. دغې ادارې ویلي دي چې افغانستان په 19مه پیړۍ کې د سیلاونو او طبیعي پیښو کم شاهدو، خو دا چې په دغه هیواد کې ځنګلونه پرې شوي دي د سیلاونو د توندېدو او د اوبو د زیاتېدو لامل شوی چې خلکو ته پکې زیان اوړي. ازادي رادیو تاغوګ است دولت سپګنی منځنۍ صفه او اف ام 0.15 باندې خبرونه کوي. په افغانستان کې د الیز د کړو د شپګو ماسوسو د څو څنګه له لغوه کېدو سره په سلګونو ماسلان به سرنويشت شوې دي. دغه ماسلان وایي د دوی د برخلیک پاړه نه د دغو مرکزونو مسولین جواب وین کړي او نه نور بنسټونه. د لوړو د کړو د وزارت د چارواکو په خبره د لوړو د کړو د شپګو عالی ماسوسو د تب د څنګه د لغوه کېدو تصمیم تیر کال د کابینې په غونډه کې نیول شوی و. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د اساس د لوړو زده کړو د عالی مؤسسې د طب د څانګې محصل محمد افضل وایي د دغه مؤسسې له لغوه کېدو دوه کاله تیریږي، خو د دوی برخلیک لا تر اوسه هم روښانه نه دی. د ازادي رادیو ته وویل په دې موده کې څو ځلې د لوړو زده کړو وزارت او خپل تحصیلي مرکز ته ورغلی، خو هڅو یې نتیجه نه ده ورکړې.
تیر کال ټول ژمی وزارت ته لاړم. وزارت وایي تاسې د وروستیو دو سمسټرونو مریض ستاسې د پوهنتون لخوا په دغه وزارت کې ثبت نه دي، نتایج یې نه دي رالیږلي. تاسې یې برمته کړي یاست. وزارت وایي که تاسې نمرې له موږ سره وای موږ تاسې تبدیلولی. اوس موږ بې سرنوشت یو، نه مو وزارت تبدیلوي نه مو پوهنتون.
محمد افضل وایي کله چې د لوړو زده کړو وزارت د دغو تحصیلي مؤسسو د شپږو طبي څانګو د فعالیت جواز لغوه کړ، باید دروازې هم وتړي، ځکه د ده په خبره په دغه مؤسسو کې اوس هم لغوه شوې څانګې فعالې دي. د شفا د لوړو زده کړو د عالي مؤسسې محصل نجیب الله ضمیری وایي
د لوړ زده کړو د وزارت په هره شعبه کې د شفا د پوهنتون محصلان لیدل کیږي. وزارت راته وویل چې ځانونه تبدیل کړئ، خو په دې وزارت کې مو د وروستیو دو کلو نمرې نه دي ثبت شوي. بل پوهنتون ته هم ورغلو خو نمرې مو نه درلودې، او زموږ پوهنتون هم د تبدیلې اجازه نه راکوي. بالاخره زموږ برخلیک به څه کیږي؟
افغان حکومت دو کاله مخکې په بلخ ولایت کې د ترکستان، په هلمند کې د اراکوزیا، په هرات کې د عاطفي او په کابل کې د کابورا اساس او شفا د لوړو زده کړو د مؤسسو د طبي څانګو فعالیتونه لغوه کړل. ازادي راډیو وتوانېده چې د لوړو زده کړو د دغو مؤسسو له یوه مسؤل سره خبرې وکړي. د اساس د لوړو زده کړو د مؤسسې د مالي چارو مسؤل سحر یعقوبی ازادي راډیو ته وویل
مشکل پانتون حل شده، مسئولین معدلشان جمع شده. خود دولت وقتی که میگن یک جایی که میگه بسته میشه، یک دور آمدن ازیابی کردن، باید که سه بار وقت دارن. چون میشه که دفعه اول بیاین ازیابی وقت جمع بلک لیست پانتون پرده.
د لوړو زده کړو د وزارت د بیان مرستیال حنیف فرزان وایي د دغو محصلانو شمیر وسو ته رسیږي چې یو شمیر نور مؤسسو ته تبدیل شوی دی.
کوم محصلین چې په شپږ لغوه شوې مؤسسه کې په تحصیل بوخت وو، یو شمیر یې بل پوهنتونونو ته تبدیل شوی دی او د نورو د تبدیلي پروسه دوام لري. محصلین مطمئن اوسي چې موږ د دوی لپاره هر ورځ هڅه کوو.
اغلی فرزان وای هغه محصلین چې له 1390 کال د مخه له دغه مؤسسو فارغ شوی اسناد اعتبار لري او له هغه وروسته اعتبار نه لري. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د مسؤلینو په خبره په افغانستان کې د لوړو زده کړو 131 خصوصي مؤسسې شته چې سباند 200,000 محصلان پکې پر تحصیل بوخت دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردید.
رفراندوم شورست
لا آزادی رادیو سر و سی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
د یمن د جګړې لپاره د سعودي عربستان جګپوړی قماندان له خپل زوی سره د اداري فساد په تور له دندې ګوښه شو. د عربستان چارواکو پرون خبر ورکړ چې یو شمېر کسان د ولیعهد محمد بن سلمان په امر له دندو ګوښه شوي او نیول شوي دي. سعودي عربستان له 2015 کال را په دې خوا په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه پیل کړې ده. په دې جګړه کې تر 100,000 ډېر کسان وژل شوي. احمد شیباره او نور جزئیات.
د یمن د جګړې لپاره د سعودي عربستان د ځواکونو قمندان جنرال فهد بن ترکی بن عبدالعزیز چې د سلطنتي کورنۍ غړی دی نن له کاره ګوښه شو. د ده زوی عبدالعزیز بن فهد بن ترکی هم چې د الجوف ولایت مرستیال و له خپل مقامه برطرفه شو. د عربستان 15 کلن ولیعهد محمد بن سلمان تر دې مخکې هم ګڼ کسان په همدې ډول د اداري فساد په تور نیولي دي، او په ورته وخت کې په دې تور یو شمېر هغه کسان په نقشه کړي دي چې د خپل واک لپاره خطر ورته ښکاره شوي دي. د سوری دولتي آژانس نن راپور ورکړ چې دفاع وزارت یو شمېر مالی مشکوکې معاملې ترلاسه کړې دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د راپور له مخې د پاچا سلمان په امر به د سعودي عربستان له څلورو نورو چارواکو هم تحقیقات وشي. جنرال فهد بن ترکی د 2013 کال د فبروري په میاشت کې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د جګړې قمندان وټاکل شو. یمن تر ټولو عربي هیوادو خوار دی، او په دې هیواد کې د روانې جګړې د قربانیانو شمېر تر 100,000 اوښتی دی. په یمن کې د 2014 کال په سپتمبر کې حوثیانو پلازمینه سنا ونیوله، او د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف هلته د حوثیانو پر ضد جګړه پیل کړه. ډېر ژر دا جګړه په یوه سیمه ییز بحران بدله شوه، او ایران هلته د حوثیانو ملاتړ ته ملا وتړله. د سعودي عربستان د هوایي بریدونو په ترڅ کې په سلګونو ملکیان وژل شوي او نړیوالو د سودیانو له لورې د زندانیانو شکنجه په سختو ټکیو غندلې ده. هغه لور ته روسیان د مرستندویه ټولنو د مرستو په غلا، د ماینونو په ایښودلو او د امنیتي ځواکونو لیکو ته د ماشومانو د جذبولو په تورونو تورن شوي دي. د یمن په بحران کې شاوخوا 1 میلیون کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. لوږې او جګړې دا کسان له سخت بشري ناورین سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتل په 12 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه. د افغانستان د حکومت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې نن به د 400 طالبانو د خلاصون پروسه بشپړه شي. حکومت ویلي چې د همدغو بندیانو په خلاصون سره به د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره زمینه برابره شي. پرون د ترخی پله له زندان یو شمیر بندیان خوشی شوي چې غواړي سوله او امن راشي. او په افغان ولسمشر اشرف غنی غږ کړی دی چې د سولې د پروسې په وړاندې وروستي خنډونه له منځه یوسي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی ویلي دي چې په 4 ولایتونو کې د سیلاونو له امله د تلفاتو شمیر له 190 تنو زیات شوی دی. ډیر تلفات او زیانونه په پروان کې خلکو ته اوښتي دي. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی دی چې د تخنیکی ستونزې له امله یو هلیکوپټر په تخار ولایت کې غورځېدلې ده. دغه هلیکوپټر چې ام ولس ډول و د کندوز د 212 پامیر قلی اردو څخه الوتې و او د تخار رستاق ته روانې ده چې د ناستې پر مهال شاوخوا 2.5 بجې په ځمکه لګېدلې ده. چا ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ویسکانسن ایالت کینوشا ښار ته تللی دی. دا هغه ښار دی چې څو پرلپسې ورځې پکې تاوتریخجنې مظاهرې وشوې. خلک د جیکوب بلک په نوم د یو تورپوستي باندې د پولیسو د ډزو په خاطر پاریدلی او غصې ښکاره کوي. او په انګلستان، بریتانیا او روسیې کې ښوونځي بیرته پرانیستل شول. ازادي رادیو ته غوښتل په 12 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. د خبرونه دویمه نیمای پایل شو. وړاندې د ازادي رادیو د ازادي اوریدونکو 19 پروګرام درته خبرو خو تر هغه وخت پورې یو څو راپورونه او مرکیم خبرولای شو. لمړی به د پکتیا لوالي محمد حلیم فدایي سره خبرې تاسو ته خبرې کړو. له خغلی فدایي سره می خبرې کړې وي د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پرونی امنیتی پیښې په تړاو مې لومړی ترې وپوښتل چې د عامه ساتنې په قطعې باندې د طالبانو په برید کې تلفاتو وروستي جزئیات څه دي. همداراز مې د نورو اړوندو مهمو مسلو په اړه هم ترې پوښتنې کړې.
هغه درې زموږ شهیدان دي او 15 زخمیان دي او په خپله یو انتحاري چې په هانوي کې و هغه له منځه تللی او دوه زمونږ دی امنیتی ځواکونو لوري وژل شوي دي چې بدبختانه په دغه پیښه کې هلته په همدغه د محافظتي عامه په کټه کې چې کوم جومات و هغه جومات هم تخریب شوی دی او تر ډېره بریده پورې عامه ملکیتونو ته زیان رسېدلی دی. او هغه دغه کټه هم چې دا جنګي کټه نه و بلکې دا هغه کټه ده چې بندونه، سیندونه، سړکونه، عامه ملکیتونه، جوماتونه، مکتبونه، ښوونځي دا ساتي. او زه فکر کوم چې دا په خپله باندې دا پیښه یو څه څرګندوي چې طالبانو چې خصوصا کله مسؤلیت واخیست دا په دې معنا ده چې دوی سولې ته ژمن نه دي او هغه خشونت یې کم کړی نه ده بلکې خشونت ته لا دوام ورکوي. او زه فکر کوم چې دا د دوی ډیره لویه اشتباه ده چې دوی به فکر کوي چې په داسې حال کې چې زموږ امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې ولاړ وي او هغه دوی دغسې د سولې په جریان کې چې د امریکا سره تړون هم لاسلیک کړی دوی به خشونت کموي او موږ هم په فعاله دفاع کیو او بیا هم دې دغه یو هدف چې هغه یو ملکی او عامه ملکیتونو چې ګټه هر چا تر رسیږي ټول ولس تر رسیږي هغه په نخښه کې فکر کوم دا
خغل فدایي
پر خلاف باندې د دوی هغه بد نیت
څرګندوي. بلې خغل فدایي دغه سیبریدونه په پوزي تاسیساتو باندې په نورو ولایتونو کې هم شوي، څه فکر کوي ضعف په کومه برخه کې ده چې دغه سپیکې تکراریږي مگر مخه تر اوسه نه دی نیول شوی؟
یو خبره باید په یاد ولرو چې موږ د دې توانایي لرو چې طالب په کور کلي هر ځای کې تر تعقیب لاندې ونیسو. زموږ امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري، اما د سولې په جریان کې موږ په هغه فعال دفاع کې قرار لرو، موږ په عملیاتو په دوی باندې تجاوز نه کوو، ځکه سولې ته احترام لرو، سولې ته درناوی لرو، سولې د ټولو افغانانو غوښتنه ده، اساسي ضرورت دی. اما دوی برعکس په دغسې عمل باندې دا ثابته کړه، دا که په نورو ولایتونو کې سبدي ولایتونو کې ده، دا یې ثابته کړله چې دا خلک نه په سوله باور لري، نه ورته متعهد دي، بلکې د دوی اصلا غواړي چې د سولې تر مقدس شعار لاندې هم نامقدسه جګړه پر مخ بوزي. نو دلته چې کله دغه تاسیساتو باندې دا اصلا پوځي تاسیسات نه دي، یو شی باید زه واضح کړم چې دوی په کمانډانه یا په پوځي اړه یا په تاسیساتو باندې حمله نه ده کړې، بلکې دوی په یو کلی په کوڅو کې د غلو غوندې په یو موټر کې راسپاره دي. د سهار هغه وخت چې زموږ امنیتي ځواکونه لمونځ کوي، لږ نه وروسته هماغه کسان چې هماغلته صرف پیره دي، په هغه تعمیر کې نور څوک نه ول، دوی د تعمیر شاته خپل حانوي ته انفجار وکړي، بیا داخلیږي او دا ټول انتحاریان په لسو دقو کې زموږ امنیتي ځواکونه لمنځه وړي. نو دا د عامه شتمنیو ساتونکي ځوانان ول، دا کومه لویه ستره امنیتي اړه یا هغه نه وله. موږ یوازې او یوازې زموږ لویه مسله دا ده چې خدا ناخواسته زموږ د عملیاتو په نتیجه کې سولې ته زیان ونه رسیږي. نو ځکه زموږ امنیتي ځواکونه په فعاله دفاع کې قرار لري. که چیرې دوی دغه کارونو ته دوام ورکوي، دا په خپله باندې سوله زیانمنوي او د سولې د تخریب راتلونکی ټول مسؤلیت به د دوی پر غاړه.
د پکتیا له والي محمد حلیم فدایي سره مو مرکه واورېدله. دغه مرکه د ازادي راډیو په ویبپاڼې هم شته. د پکتیا د پرونی پیښې په ارتباط خپلې خبرې او نظریات شریک کړل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي راډیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
ورزو هلمند ته د هلمند اوسیدونکو د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو څخه اندېښمن دي. که څه هم وسلوال طالبان د هغو عامو خلکو سره چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیتونه کوي کار نه لري، خو دغه مسله د حکومت پلوه خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلې. دا چې طالبان او حکومت په دې اړه څه وایي نورحال د الیاس دایی په راپور کې اوري، او تر هغه وروسته به د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم خپور شي.
په هغه سیمو کې چې د کلونو راهیسې امن او د حکومت تر کنټرول لاندې دي، د طالبانو تازه فعالیتونو د یادو سیمو د خلکو اندېښنې راپورته کړي دي. په ناوې، نادالی او ګرشک ولسوالیو کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکي وایي د دوی په کلو کې د شپې لخوا د طالبانو تر فعالیتونو وروسته د ورځې حکومتي سرتېري ورځي. دوی وایي چې دغه کار یې عادي ژوند ګډوډ کړی دی. د نادالی ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم نه راښیي، ازادي راډیو ته وویل دواړه غاړي زورول کوي.
یو ګړی په کورو کې طالبان ناشي، دا بل ګړی د دولت اپارتیزامي ځواکونه چې د سنګوریان ورته وي هغه ناشتي، بیا پلټي یو ګړی هغه ناشتي، بل ګړی دغه ناشتي. بس خلک ولس ډېر سره په تکلیف دی، تلاشي دي کې د خلکو په جیبو کې ګوري، مشکلات جوړي. دواړه ډلې بس نه غواړي چې مثال خلک آرام باندې پاتې شي. که چیرې داسې حالات یې جنگ تقریبا د ښار تر په دوه کیلومترۍ کې مثال جنگ دی، ولسوالیو کې هم هغه ولسوالۍ چې مثال د دولت په تصرف کې دي، دوه ولسوالۍ دي، په سور ولسوالۍ کې درې ولسوالۍ د دولت په لاس کې دي، هلته خو بیا بیخي د اوضاع خرابه ده.
حکومتي مسؤولین دا خبره چې طالبان عامو خلکو ته د تلاشۍ پر مهال تکلیف ورکوي مني، خو دا چې وروسته له طالبانو د دوی سرتیرو په عامو خلکو کې تلاشي کوي یا پرې فشار راولي نه مني. عام خلک یوازې دې مسلې چې طالبان په ګڼ میشتو او حکومتي سیمو کې تلاشي او فعالیت کوي نه دي اندېښمن کړي. لشکرګه شهر او امن سیمو ته نږدې پر دولتي ځواکونو د طالبانو درنو بریدونه هم تشویشونه پیدا کړي دي. د هلمند پوهنتون محصل سیف الله وایي د رخصتیو په ورځو کې د بېلابېلو ګاښونو له امله ولسوالیو ته خپلو کورونو ته نسي تللی، ځکه جګړې دي او ځانونه خوندي نه احساسوي.
هلمند اوزاب د وروستیو کې ډېره خرابه شوې ده، عملي دي، چسپکي ماینونه دي، چرکي عملي دي، له دې سره ډېر خلک ستړي دي. یعنی بیا خصوصا هغه ځوانه طبقه چې دوی اوس د تعلیم په جریان کې دي، دوی بیخي دونه مشکلاتو سره مخ دي. زه خپل د محصل په صفت باندې اوس په دې ښار کې آزاد نه سم ګرځېدلی. یعنی پخوا چې به موږ کوم پارکو ته تلو، آزاد به تللو، مطالعه به کولی، ان تر ماخصم تر ناوخته بل، خو اوس د ورځې آزاد نه سي ګرځېدلی. دا د هلمند په چاپېریال باندې ډېره ناوړه اغېزه کړې ده.
طالبان وایي دوی د عامو خلکو او زده کوونکو سره مشکل نه لري. د دې ډلې ویاند کاري محمد یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل تلاشي او د سرتیرو فعالیت پر نظام کې وي. دوی یوازې په هغو کسانو پسې ګرځي چې جرم کوي او د عامو خلکو ژوند نارامه کوي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین په دې اړه چې په امن سیمو کې د طالبانو فعالیتونه ډېر سوي دي، ازادي راډیو ته وویل عملیات یې پلان کړي دي او ډېر ژر به د هغه طالبانو په ضد کوټل ګامونه واخیستل شي چې په ګڼو میشتو سیمو کې تلاشي کوي.
بالکل، دغسې اطلاعات او معلوماتونه موږ ته راغلي چې د دښمن اوس د پوستو یا د بعضې نقطو نه تحرکات اجرا کړي، دننه شنه ساحې ته راځي او شنه ساحه کې متاسفانه کوم عمل نشي اجرا کولی، ماینونه خښي. تاسو پرون ولیدې په نادري کې یا لس ماینه یې خښ کړي په عام سړک باندې، چې دغې جملې نه یو په تونس باندې و، شخصي ملکي تونس باندې دغه نو د دوی خو ترورستي عمل مخ نیول مشکل دی. اما زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه متحد دي.
د هلمند والی وویل د تمې خلاف په دې وروستیو څو میاشتو کې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د سولې په نوم هوکړه سوې ده، د افغان ځواکونو په ضد د طالبانو په فعالیتونو، بریدونو، ماین پټولو او لویو لویو چاودنو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. خو طالبان وایي دوی د دوحې د وکړې ټولو مواردو ته ژمن دي. د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی. د دې په دې هله تاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري را سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو څخه مخکې له مخکې مننه کوم چې زموږ سره مو د خپلو سیمو ستونزې شریکې کړې دي. موږ کوشش کوو چې تاسو هر ستونزه او هر مشکل مو له اړوندو مسلینو سره شریک کړو او خبر ورسره وکړو، د حل لار ورته پیدا کو. نو بیا هم منندوی يم چې پیغامونه ور سره شریک کړی دي. د دې لپاره چې پیغامونه مو ډیر دي او باید ټول توار ورسیږي، نو تاسو پیغامونه په پرله پسې ډول له تاسو سره پرته خبروم درته. په لومړي سر کې د هغه اوریدونکو پیغامونه په ګرد سره اورو چې په دې وروستیو کې د سیلابونو له کبله زیانمن شوي دي او ستونزې غالي. دوی خپل مشکلات، خپل شکایتونه تراستولې دي. موږ هم د همدې خبرونې له لارې خبرو، هیله ده چې اړوند مسؤلین هم توجه ورته وکړي او په د هواري په برخه کې لازم اقدامات وکړي. نو د تاسو د هم تاسو راغلي پیغامونه
نورستان ولایت واما محمد مدني تاسو ته تماس کړم. موږ په دمن کې د ازادي راډیو ټول اوریدون کرن سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته ډېر معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په وروستیو کې د سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالي نقصانات او خسارات راولې ده. په نورستان کې دغه پارون بندې برق چې ده هغه هم خراب شوې ده. همدارنګ شروالی بازی مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندي برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو سره ګروان دي، باید دغه برق بیرته ورغول شي او دغه کوم کارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده هغه هم باید بیرته ورغول شي. او په ځینمن کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي، په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي، باید هغه ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دکانونه جوړ نشي او د سپارکونو باید د خور او د څنګه باید جوړ نشي که خدای نه خواسته داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې داسې مونږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو نو ته باید چې یو ناکاره به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبېږي زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې هلته د سیلابونو خطر وي هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاسته کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زړه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکی برکت ځوان دي کلنا علي زاده یم. ځوان کلی کې بس سیلاب سره غلی د ډېره خرابې څخه کړې ده. سرکونه یې زوبل کړي دي. د خلکو کورو ته ډېر جان اړولی د کورو ته اوبه ورغلي دي. تاسو پورې هیڅ مرسته نه ده ورسره رسوي او د کومو امبسګۍ د مشرانو له خوا شوه چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي مستحق کسانو ته رسېږي نه. مخکې د کورونا په باراکې کوم مرسته سره ولې خلکو سره د ټولو سیمو د خلکو سره مرسته وسولې وزره خو دلته سجاوان د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده سوې. راځي هغه موږ د امبسګۍ مشران دي ورسره هغه ته ورسېږي. نو د دولت کم اله کوم له هغه مؤسساتو څخه چې بس مستحق خلکو ته د غوسروي وکړي هغه ته ورسېږي ورته او سرکونه ډېر زوبل دي. دلته سرکونه بالکل امکان نه لري چې یو موټر لور چې د خلکو په جرګونه جرګو مځکه بس لاندې ده. بس نو هیله مې دا ده ورته چې د دې سامه سروي وسي او مستحقو خلکو ته مرستې ورسېږي. سلام علیکم.
بله زه شبت خان زدرنم د خوست ولایت نه د خلکو ټولو سوالی څخه زما پیغام دغه دی وروره چې دلته دا نره نړیواله ټولنه افغان چې څومره سوداګر دي دا باید دغه خلکو سره مرسته وکړي چې د اوبه وړي دي اوبه خلندکړي دي کورونه ونه وړي دي خو په دا رقم دې سره وکړي چې دا پیسې دي افغان خلکو په لاس کې نه ورکوي. باید د دې ته څه ورسیږي باید د نو پیغام خپور شي. نړیواله ټولنه د کوشش وکړي دغه سره مرسته وکړي سوداګر دي دغه سره مرسته وکړي. وسلام و رحمت الله.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تر دغه پیغام پیژم. پیغام د برابر وو چې د سیلاب ځپلو سره باید چې هر تجربه دولت تر ډیره هدا پرې مرسته وکړي ځکه چې دا وو ټول شان ورسوي د دقیق معلومات زه خپل لرم د یو کولنۍ ټول غړي په شهادت رسیدلی د سیلاب ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډېره هده پورې ډډه وکړي کوم ځایونه چې خطرناک یې ځکه په ډېر هیوادو کې به سیلاب راشي ځکه د بارانو وخت دی نو دوی باید د هغو د اوبو څخه کډه وکړي. پر انسان باید چې داسې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي خدای به پر موږ باندې نه راولي. پر مثال سایه ډېر ښه کار ده باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي نه ایستلی شان یې لا هم باید چې ایستلي بس هغه هم پیغام دی. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه جمع خبرې کوم نه کارته نه نه د سپتان له نه دلته موږ راته په کومو کې خپل ماته نه زیره نو سلام نه ده سخت زیره کې چې حکومت یې موږ ته نه دی راغلی تر نو کې هم زه یې مې دې دوران یې سره نه پیښ سره. سلام په احترام.
الو سلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه. بعد سلام د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډېر وته دي. موټرې موړي دي سرکې ویجاړې کړې دي او ټولې پخیم ځکه لندې کړې. تاسو نه خواهش کیږي پوه شئ دغه غم وخورئ او پاملرنه ورته وکړئ. وسلام.
سلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بار سلام زه د ولایت لوګر نه دا پیغام پرېږدم چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سرک ده لنډ څنګه نمیشتي ته د کابل څنګه نمیشتي ته ور فورې وته و دغه لار سیلاب خراب کړی ده چې بوکلین نه وي بل هېڅ علاج نه کېږي. دومره ده تنګۍ خراب کړی ده دغه باندې لا زره کوره شاوخوا پنځه زره کوره تګ ور اتګ کوي. دغه خلک سره د کومک وکړي مسیچې حکومتي کار څوک دغه کومک کوي د سرک په هغې د کومک سره وکړي یا دغه کورونا وهل تاسې دا کومې بستي راغلي دا د خوارو غریب ته ورکړي دغه سرک چې پې جوړ کړي هغه بستي د خانانو ته نه ورکړي غریبانو ته دې ورکړي هغه سرک به هم جوړ شي. نورم په مخه دغه ما پیغام ده د زاخیلو تنګۍ د څنګه نمیشتي نه دا لارو ته راګرځېدلې ده. نورم په مخه
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته
زنګړی کلام کوم په دې هیله چې راته جوړ او خوش خوشاله یاست. لنډ پیغام لرم خدای دې چې ما پیغام نشرسي. په کابل کې چې کوم خلک اوبه وړي دي یا په نورو ولایتو کې چې وړي دي یا په ولسوالیو کې چې لابو چې زپلي دي او پر مړو خلکو مې دا غږ دی، هغه که د هلمند دي که د کندهار دي، د هر ولایت په افغانستان کې مړو خلکو مې دا غږ دی چې دوی باید د هغو سره لاسنیوی وکړي او که خپل تر وسه کومک ورسره وکړي. نو نور پیغام نه لرم په درنښت.
آزادی او اوریدون کې پروگرام آوری
آزادی رادیو ته یو جهان سلامونه وایم. آزادی رادیو زموږ د ګډ د چارګانو بېوزلو بېوله رادیو ده. هلمند ولایت څخه خبرې کوم. دغه نظامي شهیدانو حق حقوق هلمند په ولایت کې هغه بېوزلو خلکو ته نه رسېږي، هغه واسطه والا خلکو ته ورسېدل، هغو واخیستل. دا دوم ځل یم دا بېوزله خلک تر اوسه پاتې دي. آزادی رادیو سے یو جہان لانا نہ کوم سے دغه زمر پیغام دی اور ہے صاحب دی مست دی ورسی دغه دی خب دی ور لب دی ولا یز مر وزیر داخلت دی ورسی دی خب دی ور لب یو دی خب دی ورسی یو هیڅ څوک مر غ نه اوري. دغه زمر دا پیغام لرو دا لا سنگل اس نه پر مر دل تر مر رسمت مر تو اكو کوپ دل چوک سر گل دی هغه خلق ټول واخل دا دی واسي خلق یک چوک اكو کوپ فلا کو کوپ نه شخصله. دغه مر د ازادي راډیو سره یو جهان خیس کو دغه چی دغه مر رو پی دی مر ماشین در راکی څنګه خلق دی واز له خلق یو د یو کار خواري نه یو استمر بلم بچان د لاس ورته بلم مغم د دغه نه یو چوس کار وکړو یا خواري وکړو کښ کی ځوانان وای کښ چې دا ستکړه وای ولا کو څه درې دلې وای نو خو اس مجبور یو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد د هلمند ولایت نه یو ورسره کومې اړیکې نه ولیدل. زما دغه یو مشکل وو چې عمومي د ټول هلمند د انتخاباتو روپۍ نه ورکول شي. د پارلماني انتخاباتو تقریبا یو نیم کال اعتراض چې ولې نه ورکول کیږي. تاسو هم دا هیله او ارزو ده چې موږ اختر مسلمانو پر ورسوي. مننه.
اور السلام علیکم. زه روزګار ولایت گزار د بلوچستان سي سر خبر کوم. وروره دا غزمزدار د طالبانو دا د پرمز باندې بند کړی دی. وروره شی ودی خاطر نه راپریزي د کندهار څو څو تیری ته نه راپریزي دا غلور لار بند ده. موږ د حکومت ته مسجن صدا غوښتنه لرو چې دا لار دې لکه مزدا پرته دی. وروره د خلکو شی نه څه پر دې د بلوچستان د بیا لاس بند ده. د تیری سوا خاطر مشور ودا چې ګرد مسلمان الله دې لارې بند کړی ده. دا شریف غنی صاحب ته موږ دا غوښتنه لرو چې دا لار و موږ وروره پته وای چې راځي کې یا طالبان سره خبرې ته ورسیږي. دا اوس سب د معاشر ورځ چې موږ یې جوړ کړی ده. سلام
علیکم. موږ غوښتل د مکاتبو په برابر ده په هلمند کې چې یعنی دا کتابونه وخت سي بت نوې کار شروع کړي. موږ د مکاتبو صدا غوښتنه ده د مسؤلینو څخه چې باید دا زده کوونکي یعنی ته باور وکړي چې په یو سیمه کې مینه لپاره سل نفره ته هم رسېدلي دي. نو دا په سیند کې بېخي ډېر ډېر موږ مکاتب اوس د مشرانو دا هیله ده چې باقي دغه شاګردان شل شل لانیا یا دېش دېش لانیا په سیمکو سره وویشي. زما په فکر سره نو بیا به دا اوبه او کورنا څخه به موږ ژغورلې. ځکه چې په یو سیند کې تقریبا سل نفره وجود ولري بنا نه بیا په دغه کې بیا نه باید نه وایي کېدي چې یو شخص کورنا نیولی ته بند ټوله به د دې سره بیا شکیل په غاړه ولري. ځکه چې که یو نفر یو کور ته انتقال کړي څه باور وکړه چې سل کورونه نه زر کورونه په اخته کې. نو زموږ د مکاتبو د مسلمانو څخه دغه هیله او ارزو ده چې په یو سیند کې اتیا اویا نفره یې دوی باقي یا شل نفره ته واړي یعنې بچ پاسلا سره مراد کړي. دا خو زموږ لپاره هم ښه ده، هیوادوال لپاره هم ښه ده. بیا به زموږ د کورونا څخه خپل ځان ژغورلی وي. بس دا مو پیغام و له منځ زموږ پیغام مسجن کسان واوري. او سلام په احترام.
الو السلام علیکم. زه مولوی عبدالعزیز خاکریزی د ارغنده ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو کارکوونکو ته پیغام رسوم. وروسته تر سلامه دا پیغام چې زموږ د دالیې بند د تالیې کاسه اوس وخت ده. دغه نه دی د کښتو دی دی بیا اوس راته وتړل دي. یعنی دا دې کار کې حکومت کې کار پر وکړي چې مسلمانانو توبه پیدا سي. وسلام.
ضرور آزاد ادمان ولایت خبره کوم. مشر احمد حیدری د ګرشت ولسوالۍ څخه. ورور سلام ته پلان ګرځول کې پر مخ باندې
دغه دوی ورځ کې چې رغونه او چې ضرورت مې نه کار نه کوي په هیڅ رقم کار نه کوي دغه ځواني خو کې لازم کار سره برابر کړم بس ته به کار کې سمه کوي وروره مننه دغه پیغام دی وروره نور ته خدمت نه خدمت مو کوي.
السلام علیکم زره فیلاد د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ څخه یم. هیله لرم چې دلته امنیت ډېر ګډوډ دی پوری چرواک سره هیله لرم چې زما غږ تر خپل ولر پوری چرواک پور سره.
زه بشیر الله حکمل د کنړ ولایت په نورستان کې معلم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل نیک سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد بم د نورستان ولایت د وایګل د ولسوالۍ ټول معلمان د معارف وزارت نه خواست کوو چې زمونږ د دوو میاشتو معاش بند دی. مونږ خو غریب خلک یو او زمونږ معاش هم دومره نه دی چې ټول مشکل پرې حل شي. نو په دې اساس محترم مقام نه هیله کوو چې زمونږ معاش چې د هرې لارې وي ښه مونږ ته حواله شي. ډېره مننه. تشکر.
السلام علیکم. زه عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه. روزګانه د غلا چې کوم ده د میدان ښار پورې سړی ځي ډېره سخته خرابه ده. ټوله مینونه لوزولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي او چې کوم د دولت دې ته باید جدي پاملرنه وکړي او مقصد د لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی. والسلام به احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یو تور جان صاحب هلمند ولایت د نادری ولسوالۍ څخه دا پیغام ترلاسه شو. خبر مې ترلاسه کړ چې د غزنی ولایت کې یو مدني فعال یو شخصي ښوونځی فعال کړی دی. اطمینان او غریب کورنۍ د پاره چې خپل خپل کشنیان خپل دغه ښوونځي ته استي دا دې وانه د پیسې ځوان نه لري چې کوم شخصي ښوونځي ته خپل پیسې واکې. دا مدني فعال نه دی وایي چې دغه دغه پام فعال کړی چې دا کوم اطمینان فاران په بازار کې د رزګر بیا فکر کوي یا مخدوبتون رنګي یا بل کار کوي. دا دغه لپاره ډیر تشویق دی د لپاره دا د دې کار ځای کې دا څنګه دی فعال کړل او دغه نور ولایتو څنګه د خپل فنن دا خپل د چي دا چې تاسو پټا کیو دا چې تاسو پیدا شي چې کوم سره نو شاو کوم دا چې اطمینان فاران د ورځې بازار کې ګرځي او د دې ټولې یا فکر کوي یا بل کار کوي. مقصد دغه لپاره ډیر شبکې دا په ولایت کې ځکه نه پرته دی چې یو ځای شونځي په اړه کې نه غواره بزمو چې افغانستان پر مخ لاړ شي. د خیر سره دا به ان شاء الله مشه په افغانستان کې یو څو د سړی میګر بس وادار چې د خیر سره بزمو ان شاء الله مشه کورونه سم چې د خیر سره خدای په امان. سلام علیکم.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مرسته ولې و د دې مجرم په امانت تر تخبره کړه. د خبرونې وخت مو هم دومره تر بلې خبرونې چې بیا هم ستاسو پیغامونه راخلو. تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جہان تھی
تیاره تیاره شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نریگم چه دا علم پو جهان کی دو خیارو خاک کی نم هم هوی پوری خندا کرم هم پزان پوری خندیگم بفکرونو لی ونیشم بلتون لتون شم ستڑے خوخر دا غیل راغلم نا پوئیگم نا پوئیگم خوز زما 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 تل روان یم اپا مخا یم مقام تا ور روان یم یم مقام تا ورسیگم چی پلارا کی سراغل کتیاراوی کرنا سرنا کی یم خوشالا خود یارو نانا